یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه دراورو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلاین کوچ موټر د اوختو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغه د پیښې علت د سړک خرابوالی وباله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بم چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د پولیسو یوه افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې ته په اشاره ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلو د دغسې حملو مسؤلیت په غاړه اخیست. د فوټبال د نړیوال جام په دوام کې سبانه بله ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راست فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راوځي. تېره شپه په یوه په زړه پورې لوبه کې مراکش پرتګال ته ماته ورکړه او په لومړي ځل دغه افریقایي هیواد نیمه پای لوبې ته ووت. تېره شپه فرانسې هم انګلستان ته په ماتې ورکولو څلورو غوره ټیمونو ته لاره ومونده. او د کوربا استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په موخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربا استرالیا وګټلې. دویمه ټیسټ لوبه چې د دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شوې وه د 419 منډو په توپیر استرالیا بری پکې خپل کړ. استرالیا په دوه پاڼیو کې په ترتیب 1509 نیوی منډې وکړې، خو دواړه ځلې ټول لوبغاړي ونه سوځېدل. ویسټ انډیز بیا په ځواب کې ښه توپ وهنه ونه کړه. په لومړۍ پاڼۍ کې په 214 او په دویمه کې د 409 نیوی ټارګټ یا هدف په تعقیب یوازې 9 منډې وکړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې تریویوس هیت او مارنز لیبی شاهد سلیزی جوړ کړي. په دې لوبلړۍ کې د استرالیا لوبغاړی لیبی شاهد د درې سلیزو پر مټ ټول ټال 1502 منډې وکړې او غوره لوبغاړی ونومول شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د زموږ د ویب پاڼې لالارې هم اوریدای شي او هم مو مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره په هر راست عمل کې باید بشري حقونه مرکزی ځای ولري. په کابل کې یو شمیر رضاکار او ځوانانو د ژمي له سړې هوا د خلکو د ژغورلو لپاره کمپاین پیل کړی. هغو نجونو ته د 12 ازموینه څنګه وه چې یو کال په کور ناستې وې او په نړۍ کې د کرسمس لپاره تیاریانې نیول کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي افغان جونیو شزي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بی دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه کې لري له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونو مرکزی ځای ولري. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ توماس ویسټ وای افغان جون یو خزي پزده کړو کار سفر او سیاست کې لبه دفاع محدودیتونو سره مخ دي. ویسټ دا خبره د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د رسنیو او د هیواد د وګړو لپاره د بیان د ازادۍ فضا تنګه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د لوړ پوړي استاذ ویلي له طالبانو سره په هر ډول خپلتیا پروګرام جوړول او ډیپلوماسي کې باید د افغانانو بشري حقوقو مرکزی ځای ولري. پرون د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ وه. یو نامه د دې ورځ په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یو نامه زیاته کړې وه اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې جواب او حساب ورکړي. خو طالبانو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت نه کومه اعلامیه ورکړه او نه هم ویاندویانو د هغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی چې د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د افغانانو د اوسنۍ ناوړه بشري وضعیت په اړه خوتلې وي. هخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت چې اوس د قطر له دوهې فعالیت کوي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د هر ډول تاوتریخوالي د پایتره ولغختنه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ټولو افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او خوځو د بشري حقوقو او د هغو کسانو د ملاتړ ډاډ ورکړی چې د سفارت له قوله د یو اصول ایز افغانستان لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر توکاشي اوداکا د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت نن په خپل ټویټر باندې لیکلی او کادا د بشري حقوقو لنډیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د خوځو رسنیو او د حدود او قصاص د پلي کېدو په اړه خپل اندېښنه متقی سره شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر د افغانستان د راتلونکو لپاره د نجونو د زده کړو او د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې لیدنې په اړه خپلو ټویټونو کې دا مسایل هیڅ نه دی یاد کړی او یوازې د خو اړیکو جوړولو او افغانستان سره د جاپان د مرستې په اړه کرخې تورې کړې. طالبان د بیان ازادۍ پر محدودیت او تر خواهی د اطلاعاتو په سانسور هم تورن دي. هغه ټکي چې د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د انسان بنسټیز حقونه ګڼل شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2100 2000 او 15000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یشمیر رضاکارو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل شوی ټاکل شوی دی اویا کورنیو ته مرستې ورسوي. دا رضاکار ځوانان مخکې له دې هم توانېدلی چې د سړک د سر ماشومانو ته د جامو د راټولولو په کمپاین کې 500 ماشومانو ته تودې جامې وویشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر اړې کورنۍ له سړې هوا او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د شپږو ماشومانو مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلی وایي خاوند یې له دو کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالي ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري. هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي کنی اولادونه مې مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپلو ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري. راضی هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وایي خاوند یې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه له خپلو خلکو او له خپلې ټولنې غواړم چې راسره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان راسره مرسته نه کوي. زه ټوله ورځ نانوایی کې ناسته یم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم. پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخي په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چالی عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې لاویا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډای او بې وزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو، او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی، او ان شاء الله چې همداسې به وي.
د ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا 15 ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکار ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا 100 ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وویشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې، او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ډبلیو ایف پی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، او هره میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالرو مرستې ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي، او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 2 بلیون افغانیو په لګښت یو منځني ښوونځي ودانۍ جوړه شوه. دا ودانۍ د سویډن مؤسسې په مرسته جوړه شوې او سلګونو زده کوونکو ته سرپناه برابره شوې. پخوا د یاد ښوونځي زده کوونکو تر شنه آسمان لاندې په سپیرو خاورو او بدو شرایطو کې درس وایو. په دې اړه دا راپور
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼی منځنۍ ښوونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 2 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی، او تقریبا د 1 کال په مدت کې دغه 4 سر ته رسېدلی دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمونه دي او هغشانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سر ته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي که هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی، او وای اوس به د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نمخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند د موڼی منځنی ښوونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري، او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوې میلادي کال په دوشل کې د کریسمس ونی اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیراو پیور تود کاروبار پیلېږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
یو کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کریسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړي ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کریسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونی اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد لمانځنې په درشل کې چې د دسمبر په 15مه وی اخلي. د کریسمس ونی اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په کوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري، خو په اوسط ډول شاوخوا $40 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کریسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسورې ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کریسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبوي به سړی هیڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like this having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضررونه هم په ګوته کړي. لدې ډلې دا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او که کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خایي قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتر یوې اونۍ زیات دا ونې کې خودل شي خایي د مولډ یا کپک د تولید عامل شي چې بیا به لوی سر خوګای جوړ کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زمو شخلا ساجی رادیو اور 12 پجی او ولس دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام نور بسته لرو، خو د څو شپې وروسته په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، د افغانستان مسائل پکې ګو او دراورو. همدارس په یو راپور کې به ووري چې هغو نجونو ته د 12م آزموینه څنګه بچي یو کال په کور ناستی وي.
لا خبرونو ور اخوا
میل آنلاین د وی افان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړي. دا ډاکټر چې اوس په ایتالیا کې اوسي هله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هوا تستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دی چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لکبلې خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شه امکانات برابر کړیو. خو د دوی هوسا ژوند د 2020م د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلن حیدری ل دی بیری چې د 1991 لسیزی پښان به بیا شزی ل کار او تعلیم منشي د 2020م په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پښان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپل ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو ستار رسپانه د کانادا یو رسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ.
د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو ستار رسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي وو چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو ستار ورځپاڼه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوي عبدالله قرلق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان یې نه لري. طالبانو له وخت رسیدو نشدې شپاره سمیشتې وروسته په یو ناببره اقدام کې له هغو نجونو آزموینه واخیسته چې په دولسمو ټولګیو کې وي، خو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه وه ورکړی شوې. دغه آزموینه چې بل چانس نه لري، د دولسمو ټولګیو څخه د نجونو د فارغولو یوه غیر معمول آزموینه وه، خو هغو نجونو چې دا آزموینه یې ورکړې ده په دې تیر یو کال کې په څه بوختې وې او هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې وي اوس څه بوختیاوې لري. په دې راپور کې مو له هغو نجونو سره خبرې کړې چې اوس یې د زده کړو په ځای د نورو مسلکونو زده کړې ته مخه کړې ده.
خوش داشتم، علاقه شده داشتم، داشتم مو هم ژورنالیزم بود که میخواستم کامیاب شوم و او را بخوانم و در یکی از تلویزیون.
خدیجه هغه پیغله ده چې غوښتلی خبریاله شي، د کمرې مخې ته ودرېږي او پر تلویزیون راښکاره شي. خو څه باندې یو کال کېږي چې ټوله خواري یې ده څو وکولی شي د کالو ګنډلو ماشین په ستنه کې تار واچوي. خدیجه وایي د خیاطۍ زده کړې ورسره مرسته کړې چې د ښوونځي نه د پاتې کېدو غم پرې غلط کړي.
اوس
ښه ده، دلته یوه موسسه راغلې ده او موږ ته خیاطۍ زده کوي او هغه خالیګاه چې زموږ په ژوند کې ښوونځي نه د پاتې کېدو په سبب رامنځته شوې ده هغه ورباندې ډکېږي. دا زما لپاره ډېره ښه ده، که څه هم زده کړې خپل ځای لري او کالی ګنډل خپل ځای، خدا چې زه ورته خپل ډیره خوشاله یم.
په کور ناست یو ښوونځي ته نه تګ د خدیجې په څیر ډیر نجونې اړه کړي چې د یو کسب او مسلک د زده کړې په فکر کې شي. د طالبانو راتګ له فرشتې لویه انځورګره جوړه کړې ده. هغه په کابل کې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه چې د ښوونځي دروازې وتړل شوې. فرشتوای انزورګری ته مخه کړه او اوس په دې برخه کې شاګردان لري.
مسلم مکتب خونه میشه ولې ما
د خونځي په سیر خونه کېږي، مګر هغه څه چې اوس یې په لاس کې لرو ل دې سره مخ ته زو او شکر پی باسو او یو څه زده کړو. زه درته مثال وایم چې زه به خپل اتلم انزورګری به مې زده کوله او اوس مې دومره زده کړې چې په دې برخه کې استاد یم. دا زما لپاره یو ښه کاری پرمختګ دی او همدارنګه مونږ ډېر وخت پیدا کړو چې فرهنګي کړنې تر سره کړم او ډیرو نورو موسسو سره کار وکړم.
مهنه سمانی بیا په کابل کې و بل انزورګره ده. هغه وایي په تیر یو کال کې چې ښوونځي ته له تګه محرومه شوې ده، د کورنۍ او ټولنې لخوا تر فشار لاندې ده چې باید واده وکړي. فرشته وایي زما ډېرې ټولګیوالې کورنیو واده کولو ته مجبور کړی دی.
در یک سال اخیر شاهد خیلی سختی ها
په تیر یو کال کې د ډیرو سختو او فشارونو سره مخامخ وو. تیر کال لستونزو ډکو، زیاتره کورنو خپلې لورګانې واده کولو ته مجبور کړی دی. په ټولو انجونو باندې هم د کورنیو او هم د ټولنې لخوا فشار ډیر زیات وو، خو زه پوره باور لرم که چرته مونږ په ګډه هڅه وکړو کولی شو د بریالیتوب لوړو قلو ته ورسیږو.
زهره چې د فرشتې په څیر بل انځورګره ده وایي هیڅکله انځورګري د ښوونځي تشه نه شو ډکولی. هغه وایي د کورنیو لخوا په جبري توګه د هغو نجونو ودولو ته اندېښمنه ده چې له ښوونځي محرومې شوي دي.
درست است که نقاشی یک هنر هست، یک هنر
سمه دا چې انزورګری یو هنر دی، او هغه هم ډیر ښکلی او رنگین هنر چې ټوله دنیا پکې خخ کاری. خو دا ښکلا هیڅ کله له ښوونځي څخه د محرومېدو او خالیګه نشي ډکولی. له کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلی دي، زیاتره کورنیو خپلې لورګانې واده ته مجبوره کړي دي، او دا ټول زموږ د ټولنې او افکارو پایله ده.
خانواده هایشان و جامعه و اجتماع ما
دا لیندې پشپړسما د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ټول افغانستان د دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو څخه کانکور ته ورته یو آزموینه واخیسته. د دې آزموینې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې یوې ناوې په دې آزموینې کې له خپلو سپینو جامو سره ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دې ناوې دا کړنه تعلیم او زده کړې سره د افغان نجونو او کورنیو د مینې د یوې نمونې په توګه یاد کړی و. که څه هم له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د کورنۍ له خوا واده کولو ته مجبورېږي، خو په تېر یو کال کې د هغو نجونو شمېر کم نه دی چې په ګڼو نورو لارو چارو یې هڅه کړي چې نوي مهارتونه زده او په خپل ژوند کې د تعلیم هغه تشه ډکه کړي چې د طالبان لخوا د نجونو د ښوونځیو تړلو رامنځته کړې ده. نوریه حکیمی یو بل هغه زده کوونکی د چوای د ښوونځي څخه پاتې کېدو پر ذهني فشار زیات کړی و، نو پریکړه یې وکړه چې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړي.
دینی کمرغه د څلور میاشتې زما انګلیسی کورس ته زده کړې مې دي، ژبه مې زده کړه، د نور ملګري مې پیدا کړل، سنفیان مې پیدا کړل، لږ د پخوانه مې بیا لږ روحیه را تازه شوه، لږ مغه شوه. نو د هغې ټولو تر څنګ یوه ناهیلي بیا هم راسره شته ده چې نه پوهېږم چې بیا به ښوونځی شروع شي نه به شي، موږ به راتلونکی ولرو که مې ونه لرو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. نړیوالې ټولنې په تېر یو نیم کال کې پرله پسې له طالبانو څخه غوښتي چې د ښځو حقونو ته د درناوی وکړي او هغوی دې پرېږدي چې کار او زده کړې وکړی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وړم ورځ په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په لیدنه کې ویلي وو چې د طالبانو نړیوال مشروعیت په افغانستان کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د حقونو په رعایت پورې تړلی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. راوی منانی زبای د زابل ولایت شمزه دول سوالی د چوغی د کلی وشدل کای ساز د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدم که سلام وایم ورو بار د سلام اسا مخک مرتاج ته یو خبره کړي او پیغام پرې شو چې بعض مر د شمزه تنبا نست د تلیفون نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کی په لاند وخت به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نست موږ غواړو چې اگر سلام تمبر ته ورغوی او یا بل یو کوم شرکت سره خبر وکي دا اتنه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې هم به خلک دې پته کړي د تلیفون دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خبر کړئ تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درش پوری داس سحج د خامد ماده حکومت څخه د هیل له دار دوت چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو د حکومت هم پرې ولا سوی د غم ولې نه خور کیږي لارې خراب دي. مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته مهاجن لرسول دي. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچ ده. نو خپل خونه کښ لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا څخه کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی رادیو خبرونی د سهار له او د ماښام تر او بجو پوری دوام کوي. اوس هم چې دولس بجې او دیرش